بیا د زلزله زپلو وضعیت ته کتنه کړې ویلې دي چې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی، باید مرسته ورسره وشي. دا چې د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او زلزله زپلې څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خزی او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویم په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنیدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسي محدود کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیدوار مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 5 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر خزی وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. دیرش کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومان مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمه لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل یو بل مېرمن هم د همدې سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څو ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخت ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وی الله خپل سر زمين زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې هدا پورې چې د دې ماشوم ته مې شودې نسم کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 دېرشمه مرګونی ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنې پاړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لوی کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بورو صبر تر استانو شو. اوس ورجو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د هنګری حکومت اعلان کړی چې د روسیې د طبي غازو د وارداتو د تدریجي کمولو په اړه به د اروپای ټولنې یا د اروپای پارلمان پریکړه په محکمه کې وننګوي. د اروپای ټولنې د پارلمان غړو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د 2020 کال تر منی پورې به د روسیې د غازو واردات په بشپړ ډول بند کړي. د اروپای ټولنې د انرژي د برخې کمشنر ډن یورګنسن په اکسپانه کې لیکلي دي چې اروپا به د تل لپاره د روسیې د غازو بهیر ودروي. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د روسیې د خپلو غازو او تیلو په بشپړ په پیسو جګړه تودا ساتلې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلین د دسمبر په 3 په یو بیان کې وویل چې اروپای ټولنه د روسیې د فوسیلی سونګ توکو په تدریجي ډول بندولو سره نوې پړاو پایلوي. اورسلا وندرلین زیاته کړې چې د روسیې د ناماجه ارغل په پایل کې اروپای ټولنې روسیې ته د فوسیلی سونګ توکو لپاره په میاشت کې 12 میلیارډ یورو یا 14 میلیارډ ډالر ورکول، خو اوس د اندازې په میاشت کې 1.5 میلیارډ یورو ته راټیټه شوې. تر پرونی پریکړې وروسته د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو ویل چې د هنګری لپاره ناممکنه ده چې د بروکسل د حکم ومني او پلی کړي. سیجارتو په ټویټر کې په یو پوسټ کې زیاته کړه، هر څومره ژر چې دا پلان په رسمي ډول تصویب شي، هنګری به سملاسي دا د اروپای ټولنې په محکمه کې وننګوي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې ډیری وخت په اروپا نیوکه کوي وویل چې روسیې د روسیې انرژي د هنګری لپاره حیاتي ده. سلواکیا چې د روسیې د سرچینو د پریکولو اغیزو په اړه هم شکایت کړی، ویلي دي چې د نوي اقداماتو په وړاندې به د غبرګون په اړه فکر وکړي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وایو چې په پکتیا کې یو سلو آتش پیته پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې، خو اوس راځو دې ته چې متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیزونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت لمخې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 2 خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټولې قضیې شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولې و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندي، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوي محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ټرمپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوې بدلونونه بعد دوی د ژوند ټولې چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دا دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو چې مونږ به د سر نه انټرویو نه اخلو، مونږ د سر نه معلومات کوو. مونږ ته یو غټ ضربه ده، مونږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې مونږ سره د امریکای دولت کوو، افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس مونږ سره دې کومک نه کوي. دوی مونږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره مونږ ټول قاتلین یو.
د وای په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړي، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستونځو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وشتل، چې یو یې وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې مړه شو او بل لا هم بستر دی. خو د سیشن به پورس تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو لاله محکمې ته په خپل جرم لې اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو لمخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د درې منړۍ لټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. د غراز د دسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیکدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه سل زره افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو ازادي راډیو اوس په ویپانه کې څلورمیش ساته خبرونه لري. د ویپانه آدرس د ازادي راډیو ټکی کام کچیرته انټرنیټ لري. زمونږ ټولنیزې پانې له هغې ډېرې فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. د خبری مجلې روسای راپور اخلو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې وړم ورځ د رغنیزو چارو 138 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. دا چې خلک یې په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحب ذات ویل
اگر چې دا د کفاف وړ نه ده، اکتفا نه کوي، نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې په ډیر ظرف کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو په خوا به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي په لو او دې سره کوشش شروع کړی دی. دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو بااحساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو بااحساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه. د سرک مخکې 4 متره او اوس 9 متره پلنوالی لري.
یاد دي وی په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بې وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک له خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتیدلو دی؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورنه کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت دا یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خد کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافه. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم.
بله،
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې موږ کې خو ده د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلي، هم د غذایی مواد او غاړو ورجې د نور مسایل، او د فقیرانو عکسونه ما اخلي. او هغه کوم ډونر چې ډونر ما پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت دی، مرته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي چې تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدا یتیم ماشوم چې وړو کې دی داکس خپل کی چې چرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي. نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته چې هغه مفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکسونه متراولېګه هغه چرته دی زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول الله یو حدیث دی و د یتیم په لاس باندې چې لاس را کش کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ لمنځه یوسو.
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی. خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دا غي بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دای راټین کړي نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راټین کړي اي پروردګار دا مال ته ور نه ځای کړي. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی.
بله
ځکه چې انسان دعا وي بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ماته خلک وای چې ولاده پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان یو خطه پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دوی کسانو باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومه کونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای. نو د دې رضایت خطرناک خبر ده. بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یبه باندې رحم نه کوي. ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزلہ شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله را تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند
کیږي. کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو کچیرته د خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریب ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان او د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سوچ هغه د خپلوان ذوی القربا دی او دا خبر دغه ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه لري نو دوی کې ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیر تل کتاب شي مروونی او کول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دی وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ور کوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تاسو فکر کوئ هم باید الله جل جلاله دا انسانان باید وډر شي او خاصتا به داس بعض مرسته کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله التخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي دا فرض دی کداس انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دا سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دا د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته دا امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کداس انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډي او غریبان پریدي او خپل خپلوان ته چې هغه داس انسان دی چې هغه محتاج نه دی او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې آر او راز پلارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوارۍ خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیات شوی ځکه ده چې طبي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهم واجبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی او حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تډیر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شو په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ اساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې د کاروبار وکوي په دې کې د خپل حلال یو رزق ان تر پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لار باندې د مثال په توګه باندې به هرځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغه تم کاری فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او د سه کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه به هر لړ شي هغه نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسوانی وګړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی اشتمانی ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سری فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خدای شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وي ما ته بل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډه ته وغه وخصل شي په اطراف کې مثال په یوه نه یا یو چې ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده نه چې هغه سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي چې هغه اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغه باید او کوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغه هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلی کې په خپل قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید ته په اعلان نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د یو ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري وکړنی دغه مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال ته باندې هغه هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ور سره ورکو نو دا به لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقه د انساني لورې د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا وی الحمدلله ژوندونه جوړ دی او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات ال مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده مثال په توګه لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو کچیر ته دغه شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې شي بده ډیره یعنی ډیره لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو لپاره ډیره لوی ده زما یادیږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوتان زورته واخلم نو مرته ماشي ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وساسه نظر دی چې دغه بوتان موږ یتیمان ته ولي په هواد کې بازه یتیمان نشته وي بوتان نشته بچان موافقه وکړه هغه مبلغ مو وښتو اول ته یتیمان ته مولي ګل مرته ماشي ده مبلغ نمونه ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوت ځای باندې تقریبا درې جوړ بوت وشو نو هغه ډیر یو ښه اثر درلوده یو ښه تاثیر او غیزه درلوده حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته ماشي ګوري ساس بوتان نه ویدي ځان نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د چپاتې شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمېر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورید د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد در لګري د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی یو امتحان وي یو ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې اې دا غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکت خپل گریوان ته او ها کوند یو یتیمان او ها کوم به وزن انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام ده غیت باید وندې ته بد لګولې خیر ورته زیاتې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو غوخه لګلې وسره پادشاه او سړي به کوم غونډیان ته لګلې او هی بل ته لګلې چې موږ غوخه شته او کورونه باندې سر دې پسته تا شو برته به خپل کور تر ولاو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانان حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجي اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وای کی نو مخ کیدن چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کوله کمه چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر کوي او الله چې خیر روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ورشوه چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه امغه رحمان دی امغه رحیم دی امغه رزاق دی امغه وهاب دی ورکون کده او امغه المعطي والمانع دی امغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت مسولیت افغانان وایو بهر یو او په داخل کې دمو تاسو ټول مسولیت حکومت کې او کرایت کې دمو تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې خلبن ور سره ودرېږو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرځه کې چیاست الله مال او ملګری
زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
تو با دولت با مرمه دل با رجانان نیم
بردی دلک ما